رو خبر نده. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پروند تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله دا موضوع یاده کړې ده. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په همدې ورځ په بلخ کې یوې چاودنې اووه تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې وو میلیونه ماشومان واکسین شي. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي. دغه ادارې پرون ته خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز درویش کاله مخکې پرانیست، خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدماتو د هغوی مرکزونو شمیر څلوېښتو ته رسیږي چې ایمرجنسي روغتون جوړ کړي. د جرمني یو بنسټ ویلي د دغه هیواد یوې ژغورونکې بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي ژغورلې دي. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بلاروس له پوځ سره یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالندې او برېښنا یا ټاکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. اوریدونکو کولای سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ په ویبپاڼه کې زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. دغه راز دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو یا شارت ویو باندې اوریدلی شئ. که چیرته تاسو داسې راډیو کاروئ چې هغه تر په اف ایم سربیره نور موجونه هم لري، نو لنډو څپو ته یا شارت موج ته ورسئ. هلته تاسو د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په بېلابېلو څپو کې د ازادۍ راډیو خپرونې موندلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خپرونې وروستی راپور راخلو. د طالبانو د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې ویلي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. دا چې دغه لارې چارې څه دي په دې اړه راپور اورو. ورپسې نیمه نړۍ او بیا هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6 په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیک کې لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالي ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوال اولمپیک لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15 د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوې. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه‌ای نیستن که بخواهن قالین خریداری کنن.
په کابل کې د یو قالین جوړولو د شرکت د مسؤل میرمنې غږ مو واورېده چې افغانی قالین اوبي. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی، ښځې شپه او ورځ یوه کوي د ماشومانو له روزلو او د کور له کارونو سره. د قالینو اوبدلو کارګاه ته ناستی وي، د مټو، سترګو، اورمیګ او ملا درد زغمي، خو هڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیجلی واکمنېدو سره ګڼو میرمنو خپلې دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله یې د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي او یا هم د طالبانو په راتګ سره یې دندې له لاسه ورکړي، په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژاند په شرکت کې قالینې اوبي له خپل ژوند نه راته وایي:
موږ په ډېر خواري باندې دا غالۍ جوړوو، لاسونه مو خوښ سي خو ډېر په زحمت تهوږي مو خوږي. خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالۍ جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالۍ ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره د مجبوریت له وجې خپلې نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه له ځان سره د غالیو اوبدلو ته راولي.
دخترکان د مکتب نرفته از استقلالی بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد و چشمش خیره شده. دختران 14 ساله، 12 ساله.
لونه میز مونږ د بده ورځې له وجې ښوونځي ته نه دي تللي. ټولې غالۍ اوبي، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یوه یې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټولې ښوونځي ته نه دي. د همدې غالیو د ګرد له وجې ډېرې ټوخېږي. د سهار له 5 بجو نه کار پیلوو، د ماښام تر 2 بجو دلته یو. خپله مې د سالنډۍ ناروغي لرم، هیڅ خبرې نشم کولای. کومې پیسې چې د غالیو په اوبدلو کې لاسته راځي، کله چې د کور کرایه ورنه ورکړو، اولادونو ته مې څه نه پاتې کیږي او نه یې خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرایه خانه همیشه د دې قیمتې نه د سر جان اولادای مرسنه، د غذایش مرسنه.
قدریه چې نورو میرمنو ته د غالیو اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کار په ماشومتوب کې زده کړی و. بیا دا چې د دې لپاره سخت و، پریښی و، دولتي دنده یې سرته رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کېنوله، بیرته یې د غالیو کار پیل کړ.
که طالب آمدن به شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه.
روز سلغه چی طالبان رغلل میرم بیکار شد، طول کورنیمو بیکار شد. بل کوم عاید مون نه درلوده چې ژوند مخکې ورباندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کابو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو د کورنۍ ضرورت لکه وړه، وریجې، غوړي، چای، بوره او داسې نور ورباندې اخلو. په تېر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل هغه د ورځني لګښت پیسې هم راباندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپله روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو راغلي یو دلته کار کوو. نرګس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړي وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي یې وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، اما مجبور هستیم که به ای کار ادامه بدیم.
سخت کار دی، خو مجبوره یو چې دې کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه ورځ د غالیو اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړیم. په ډېرې سختۍ سره وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش را کاوه چې ګزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسندس کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او گاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
په او خاطر شروع کړم تاکي اکلا منونه حلال پیدا کړم.
بانو نژند قالین اوبدلو شرکت مسئول سودابه نژند وایي چې دوی د قالین اوبدلو په شرکت کې له 200 څخه زیاتو مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 200 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو مېرمنو ته مو پکې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر مېرمنې بیکار شوې دي، نو له همدې وجې نه خیاطۍ، دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړې. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنها به قالین و به کارهای دستبافی زیادتر شده.
د قالین و د جوړولو لپاره د خامو مواد برابرول هم آسانه کار ندی. دا مواد یو اوږده پروسه باید بشپړه کړي، بیا د قالین و اوبدلو ته چمتو کیږي. اغلی سودا بینمو پوښتلی چې د قالین و د جوړولو ضروري شیان څه رقم برابروي او بیا یې په څومره وخت کې جوړوي.
مواد قالین ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن.
ده قالین و مواد مقفل برابره و پشم اخلو، بیا میرمن غوت رنگ برکبی. ده قالین و عبدال وقت ده قالین په اندازه پوری اړه لري. مثلا یو نیم متره ماور قالین په یو میاشت کې وبو. زکه تارونه ډیر نازک وي، خو که قزاقي نقش وي او تاری هم لکت دبل وي، بیا شپږ متره قالین په یو میاشت کې جوړو.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه قالین شش متر ما بندازیم.
سودا و نژند ده قالین و قیمت هم رتوایی.
خب قالین های ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متری به.
ابریشمی قالین متر به 140 دلار هم خرڅه وو، خو قزاقی قالین یعنی قزاقی نقش چې پکې وبدل شوی وي متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چی دی؟ موگه متر په 80 دلار اتیا دلار خرڅه وو.
مرینوس ما به 70 دلار و 80 دلار به فروش میرسن.
سودابې نژند څخه مو د قالینو د بازار پاکله هم وپوښتل. نوموړی په ډېرې ناهیلۍ سره وویل چې تولیدات ډېر لرو خو بازار نشورته پیدا کولی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډېر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولی چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور، ابریشم او مارینوس قالینو وبو په دې هیله چې د قالینو جوړولو صنعت پرمختګ وکړي او موږ کولای شو چې ډېرې ښځې په کار وګبارو او دوی خودکفا کړو
تا بتوانیم که زنانه د یي قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژند نموده هم پوښتلی چې دوی خپله تر دې دمه افغاني قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره څه کړي دي. نوموړی هغه اته ورځنی نندارتون یاد کړ چې دوی خپلو قالینو ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی و.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالینو غرفه وه. هلته موږ خپلې قالینې نندارې ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار یې وستایې په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي تر څو ښځې او انجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
بزار شوه و زنان و دختران بتانن که به راحتی بتن از نمایشگاه دیدن کنن و فعالیت کنن.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا ورنه نه خبرونه تربیه خې چاري
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاوانه بحث دروده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د حقوقو څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبروی
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې، او خلکو خپل لونه ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه در وګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې دیرش ماده لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حده پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، کال څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهانی شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دي. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قران کریم کې دا ونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم دغه څه دا ونه شوې ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارک آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنی بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي، که چېرته یو شخص وژغوري داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایل دی وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 109 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې باخا در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې باخا غږ دې نشم در تمی دیر و جنل وا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت تورو مختو نہ مسلو میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری